امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا جا آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا جا آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن یک شنبه ده د 1401 کال د دلوی د میاشتې 14 ده چې د 2019 کال د فبروري د میاشتې 3 کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو خو لومړی په مکړې د دې سات خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تاسو وړاندې کوي
السلام علیکم روسي ویلې دي چې بل هفته په مسکو کې د طالبانو او د اشرف غنی د حکومت د سیاسي مخالفانو غونډه د افغانانو په ابتکار جوړیږي په داسې حال کې چې د افغانستان په احتمالي ډول د امریکایي عسکرو د وتو خبرې کېږي د پاکستان پوځ په پوره سرعت او چټکۍ د ډیورند کرښې په اوږدو کې امنیتي دیوال او سرحدي کټارې کارونه بشپړوي او د ایران د پاسداران انقلاب په یوه قرارګاه باندې د راکټ په حمله کې یو کس وژل شوی دی پوره خبرونه په کابل کې د روسیې سفارت هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي چې پکې ویل شوي وو چې مسکو د طالبانو د استازو او د حکومت د مخالفانو یو شمېر افغان سیاسي مشرانو غونډه جوړوي د روټرز اژانس رپورټ ورکړی چې د روسیې حکومتي مقاماتو د طالبانو استازو ته بلنه ورکړه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په خاطر مسکو په غونډه کې ګډون وکړي خو د اشرف غنی حکومت ته بلنه نه ورکړل شوې په کابل کې د روسیې سفارت د شنبې په ورځ په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي دي چې دا غونډه په روسیې کې د میشتو یو شمېر افغانانو په ابتکار جوړیږي او د روسیې حکومت یې په جوړولو کې هیڅ رول نه لري په داسې حال کې چې له افغانستان نه په احتمالي توګه په نږدې راتلونکي وخت کې د امریکایي عسکرو د وتو او له طالبانو سره د امریکایي ډیپلوماتانو د یوې موافقې په اړه رپورټونه خپرېږي د پاکستان پوځ له موقع نه په استفاده د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د فولادي کټارې عسکري چوڼیو او د کانکریټي دیوال د جوړولو کار په چټکۍ او سرعت سره مخ په وړاندې بی د رپورټونو له مخې د پاکستان پوځ تر اوسه پورې په 900 کیلومتره اوږده غرنۍ علاقه کې اغزن مجي لګولي او یې فولادي کټارې نصب کړې دي د پاکستان تیر پوځ تیر ورځ د امریکا غږ په شمول یو شمېر ژورنالیستان شمالي وزیرستان ته وړل او خپل کاري ورته وښودو د ډیورنډ کرښه 2600 کیلومتره اوږده ده او پاکستاني چارواکو وایي په پام کې لري چې ټوله لاندې کې امریکایي سناتور لینج ګراهام د پاکستان د اقدام تعریف کړی دی دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د شنبې په سهار د ایران په جنوبي ختیځ کې د پاسداران انقلاب پر یوې نظامي اډې باندې د راکټ په حمله کې یو کس وژل شوی او 15 کسان زخمیان شوي دي دا حمله د ایران د اسلامي انقلاب د 14مې کلیزې د لمانځلو د مراسمو په دوران کې وشوه د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ د ساړه جنگ د زمانه د هغه تړون د ځنډولو اعلان وکړ چې امریکا سره پخوانی شوروي اتحاد د دوړو هیوادونو د منځني واټن اتومي توغندو د تولید د کنټرولولو په منظور لاسلیک کړو او متحده ایالاتونه د جمعې په ورځ ووتل یو شمېر سیاسي مشران فکر کوي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ساړه جنگ د زمانه سیالي او رقابت شاید چې بیرته راژوندې شوی پوتین ویل چې روسیه به د هایپرسونیک تیز رفتار توغندو په شمول د نوو میزایلونو په جوړولو پیل وکړي او له واشنگتن سره به په دې اړه نور مذاکرات ونکړي د سوریې د حلب په تاریخي ښار کې د یوې 15 منزله ودانۍ د رانسکرېدو په پیښه کې 11 کسان وژل شوي دي په دغو کسانو کې 4 ماشومان هم شامل وو د حلب ښار چې د تیرو 4 کلونو پورې د رژیم د وسلوالو مخالفانو په لاس کې حکومتي قواو په 2016 میلادي کال کې بیرته ونیو تیر هفته په برازیل کې د اوبو د یو بند نن دو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر د شنبې په ورځ 120 ته ورسېده او 268 کسان تر اوسه پورې الادرک دي دغه بند د برازیل په جنوب کې د فولادو او اوسپنو د یو کان سره څیرمه پروت و زیاتره کسان د خاورو او له لاندې شوي دي د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولا ماډورو او د حکومت د مخالف مشر هوا ګوایډو په زرګونو طرفدارانو پرون شنبه په ورځ د هیواد په پلازمینه کاراکاس کې یو د بل په ضد احتجاجي مظاهره وکړې د جمهور رئیس ماډورو طرفدارانو په وینزویلا کې د بولیاوري انقلاب شلمه کلیزه ولمانځله دغه سوشیالیستي انقلاب په نتیجه کې د وینزویلا پخوانی جمهور رئیس هوګو شاویز شل کاله پخوا قدرت ته ورسېده او سوشیالیستي نظام یې اعلان کړ په افریقا کې د متحده ایالاتو د پوځ قومندانۍ وایي چې د سومالیا د الشباب د اسلامي جنگیالو په مرکز باندې د امریکا د هوایي قواو په حمله کې دغه سازمان دیارلس غړي وژل شوي دي. د هوایي حمله د امریکایي چارواکو په قول د سومالیا د پایتخت موګدیشو نه 140 کیلومتره لري د سوفلا شوبلی په ولایت کې شوې ده. د امریکا د مهاجرت او ګمرکي خدماتو ادارې منلې ده یو شمیر هغو کسانو ته په زور خواړه ورکول شي کېږي چې چارواکو امریکا ته په غیر قانوني توګه د راتګ په تور نیولي او په توقیف خانو کې پراته دي. د دغه فدرالي ادارې چارواکو د پنجشنبې په ورځ منله چې لږ تر لږه شپږ کسانو ته په زوره په ټیوبونو کې خواړه ورکړ شي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپورت ده. په شمال ختیځو او شمالي ولایتونو کې د یو شمیر ماشومانو له انرژي څخه کورنۍ او ځینې ډلې ناوړه استفاده کوي. دغه ماشومان هر ورځ په اوسط ډول 200 افغانۍ ګټي. په دې باره کې زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي او یا هم خیرات ټولوي د ځینو مافیایي ډلو له خوا سوال کولو ته ګمرل کیږي. د دغه ماشومان او تنکۍ ځوانانو اکثر اغلا جیبوهانو او نورو کارونو ته تشویقیږي. له دغه ماشومانو څخه د هغو پیسو یوان د ځم مافیایي بندونه اخلي چې دوی د ورځې د بیلابیلو لارو څخه پیدا کوي. د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست د ارقامو له مخې په دغه ولایت کې یوازې 1500 ماشومان په لارو کوڅو کې کار کوي چې 40% یې د ځینو مافیایي ډلو لخوا غلا جیبوهلو او نورو کارونو ته تشویقیږي. د بلخ د کار او ټولنیزو چارو رئیس متی الله متین وای
40% الا 50% از اینا کسایی هستند که عرفوی هستند و یک تعدادش از طرف بعضی باندها سازماندهی میشن.
یو شمیر ماشومان چې په سرکونو باندې ګرځي او کار کوي 50% کې مستحق وي. نو څلوېختونه تر 50% پورې هغه کسان دي چې د زینو بندونو لخوا ګمرل شوي دي. نو موړی وای چې پر روان مریض کال کې 50% د سرغړونو پیښې ثبت شوي چې د سرک پر غاړه کارکونکي ماشومان پرې تورندي. په قندوز کې د بشر د حقونو دفتر یو تن مسؤل بسم الله وزیری وایي چې په دغه ولایت کې د سرک د غاړې کارکونکو ماشومانو شمیر نه دی معلوم، خو ځینې کورنۍ ماشومان په کرایه ورکوي.
ډېر ماشومان دي چې د غوینه خیر غوښتنې یا د ګدایي رابطه باندې هم استفاده کېږي. لارو کوڅو کې څملایي او هوا ورکوي، بوښښیي، ګدایي پرې کوي. دا خلک هم اکثرا دا ماشومان په کرایه باندې نیسي. مثلا ماشوم په کرایه ورکوي چې د ورځې 300 روپۍ مدرسه وایي یا 200 روپۍ رسالیه کڅوړه حساب ته پیدا کړی. د دغه ماشومان ګرځي خیرات
بسم الله وزیری وای چې زیات وخت د ماشومان حقوق کورنۍ تر پخو لاندې کوي او د څو روپو د پیدا کولو لپاره د هغوی حیثیت ته زیان اړوي. هغه ماشومان چې پلرونه یې هم کار کوي دوی هم مجبور دي چې په بازار کې کار وکړي او کورنۍ ته یو څه یوسي.
زره د خونه مې بریم د خونه مې تیم بوز وای بز وخت خونه مې
لوزونه رنگ مولي مکنو لږ اکثر یک نیم سر به کار مکنو د خونه مې ورم تا کرای نون کنن.
د بشر د حقوقو مسولین په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او زیاتوي چې د سیمې شاو خوښ 50% خلک د فقر تر کچې ټیټ ژوند کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د نفوسو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې باره کې به رپورټ وروسته واوري. خو اوس براسو دې مرکې ته چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي واشنگتن هر کال په افغانستان کې 50 میلیارد ډالر مصرفوي. ټرمپ وایي چې روانه جګړه او لګښتونه باید پای ته ورسیږي. په دې هکله د امریکا د اوماها په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د څانګې له رئیس شیرجان احمدزی سره د امریکا ژغ د همکار احمد شکیب دوست مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
ولسمشر ټرمپ د مصارفو خبره کوي، آیا دوی په افغانستان کې یوازې پیسې مصرفوي که کومه ګټه وټه لري؟
الیک سلام ډیر مننه صاحب. د امریکا مصرفونه تیر اتلس کلونو کې په افغانستان کې ګټه هم درلودله، یوازې پیسې مصرفول نه و. د ټول لوی ګټه د سیمه امنیت، د افغانستان امنیت او د غنځيات یا د امریکا د امریکا ستراتیژیک امنیت او چې د تورستانو زالو د بندرو لول. د سره څنګه په افغانستان کې د افغانستان د خلکو لپاره اقتصادي ګټه هم ډېره زیاتې ده. که د افغانستان د نورو سکول مخ کې حالت اوسنی حالت سره مقایسه کو، اقتصادي حالت د افغانانو ډېر توپیر موندل ده. ا دې کې افغانان ډېر بډای شوی دي، اقتصاد ښه شوی دی، امریکا ګټه خوندي شوی دي. دا بل خبره ده چې افغانستان جنگ اوږدمهاله شو مصارف زیاتېږي او زیات شوی دي، خو دې کې زیاته ګټه انساني اقتصادي.
نو ولې امریکایي چارواکي دغه مسالو ته تر ډېره اشاره نه کوي چې د مصارف خبره کوي؟
دا ځکه چې جنگ وخت شوی دی او هیڅوک د وګړو جنگ او سیلن لري، څنګه چې جنگ باندې پیسې مصرفيږي هم رکټ چې اقتصاد کې کیږي په مرتله زیات نه ده. خو بیا هم له نظر پیدا نه ورسې چې اقتصادي کټه هم ورسره ډیره زیات ده، خو د جنگ وګواله ډیرو لامل ده.
ها اوس یوازې امریکا نه، د نور قدرتونو هم شته چې په افغانستان کې دخیل دي. روسیا د ولسمشر غنی سیاسي مخالفین او طالبان مسکو ته د مجلس لپاره رابللې دي. په داسې یو حالت کې چې د افغانستان او د امریکایي چارواکو د نظر اختلاف ځات شوی ده، روسان د څه پلاټه کړي؟
پرې د روسانو او د امریکا معاملې په خوانې ده. د سور جنگ نه راپدې خو امریکا او روس بل سره جګړه کوي. اخته دي کاغه په افغانستان کې ده یا یوکرين کې ده یا په سوریه کې ده یا د شمالي کوریا کې. روسیا هیڅ کله هم دا نه زغمي چې امریکا په موافقه توګه په سیمه کې موسیږي یا د سیمه په موافقه توګه وځي. د سور په خبره کې هم دا وایي موقف هم دا ده چې څنګه خبرې ما غوښتل متماس خبرو کې نیولای ده. د روسي موقف دا دی چې امریکا باید د سیمه نووزی او جګړه ختمه شي، خو د دوی په شرایطو باندې وځي. نه دا چې امریکا هم جګړه ختمه کی او هم خپل ګټه کی وځي. د سیمه شرایط د روس په برابر کې خنتی روس کوارډ ته وانتر کې هر افایل کیږي، د دوی په ګټه پوروي او د دوی ګټه تضمین شي. چاغه په دنیا سات کې د تروزم خطر دی، په سیمه کې دوی خطر چې بالي د مخدره موادو خطر دی. چاغه په واسطه هغه په اړه ډیر اندېښمن دي، خو دا معنا نه لري چې دوی سول نه غواړي یا جنگ پای نه غواړي، بلکې په خپل شرایط غواړي. ځکه هم په افغانستان کې اوس هغه کسانو سره یا په سیمه کې هغه کسانو سره دوی ریکی نیولې چې د دوی پالیسی یاره د امریکا د وټولو د پالیسی سره مخالف دي، هغه تر سره مخالف دي، نه دا چې سول سره دوی غواړي سول راشي، خو د دوی په شرایطو باندې راشي.
صحیح. ولسمشر غنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په یو لیک لیکلي چې د مصارف په کمولو کې ورسره مرسته کوي، آیا دغه طرح به د امریکایي چارواکو نظر بدل کړي؟
کېدای شي. ولسمشر ټرمپ ته یو تجار په حساب باندې د تجار په صفات باندې همیشه پیسو د زیات پام کړی دی. په بای دوه مچې د افغان ولسمشر دغه طرح نه وینه ده. افغانستان ولسمشر د افغانستان اسلامي جمهوریت همیشه دا فکر کوم ویلي دي چې افغانستان کې باید جنگ مصارف کم شي. اوسنۍ جنگ مصارف تقریبا 50 میلیارد ډالر یوازې لوجستیک دي. دا په افغانستان کې هم کې دي چې کچیر داخلي منابع وکړول شي په اسانه بوي. د افغانستان میلیونو د ټول مصارف کې کاغه وسنجول شي، داخلي منابع وکړول شي، د افغانستان اقتصاد هم مرسته کوي، افغانستان د جنگ ارزښت هم د پیسو په لحاظ کمی کی. نو کېدای شي د امریکا پالیسی کې اوسه بدلون راشي. خوب ګورو چې راتلونکي ورځ کې ولسمشر ټرمپ د دې په اړه څه پریکړه کوي.
دلته د امریکا سنا هم له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي قواو د وتلو طرحه غندلې ده. که کانګرس ونه غواړي، آیا ولسمشر ټرمپ کولای شي په یوازې سر خپل پوځیان راوباسي؟
بله، او ولسمشر ټرمپ د امریکا د قانون پاساس د حق لري او اختیار لري چې د سیمونه خپل ساکر راو باسي. باید وایم چې د کانګرس یا بسنه کې کوم پریکړه شوی د هغه الزامي شکل نه لري، هغه مشورتي ده. ولسمشر ټرمپ خو خپل سیاسي مشکل فکر نه کوم ذاته پیدا کړي، ځکه پدې کې د خپل حزب خلکو د پریکړه غندل دا او بده ونه غواړي چې پراتون کې انتخابات کې خپل حزب خلک خفه کړي او د ځانته سیاسي مشکل په امریکا کې پیدا کړي. کې دی شي د دې پریکړه په اثر وکړي، خو الزامي بڑنه لري.
صحیح. په دې ورځو کې طالب برکشی عباس تنگزی پر وینا چې ملي اردو د منحل شي د خلکو نیو کې زیات شوې دي، آیا طالبان پر اختیار تکل لري چې د سولې په صورت کې دا ټول امنیتي بنسټونه لمنځه یوسي؟
اول دا ډېر لوی غلطي وي چې طالبان دا فکر وکړي چې د افغانستان نظام لمنځه یوسي، د افغانستان نظامی نظام لمنځه یوسي. دستانګزي خبره خدای وکړي چې اوس رښتیا نه وي، کله شخصي دریځو شخصي دریځ وي، خو د یو لوی مرکچی په حیث باندې چې دا یو باید وایم، زه فکر نه کوم دا د طالبانو اصلي دریځ نه دی، بلکې پخوانی به و، لیکن د خلکو د غبرګون له نوروسته چې ولیدل شو طالبانو هم خپل خلکو غبرګون ولیدو، نو خپل موقف یې تغیر کړو. دا به ډېر لوی بدبختي وي که هر څوک راځي افغانستان ته، د افغانستان په نظام کې مدغم کیږي، هغه د افغانستان نظام له منځه یوسي. د نوې ملي سیاسي تکرار وی چې بدبختانه موږ نه تایید لیدل دي. زه باید وایم چې طالبان د افغانستان حکومت ترانه نو زی دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان د حکومت حاکمین بشي او هر نظام چې تر اوسه دغه 1900 کلونو کې جوړ شوی دی هغه باید لمه ځولار شي، ځکه افغانستان هغه افغانستان نه ده چې مجاهدین نوې ملي سیاسي افغانستان ترغلي او هغه او یو افغانستان نه ده، هغه آباد افغانستان خلک ځوانان به شروع شي دي خپل نظام لا تړي دي. په هر شکل چې
فرضیه دا وګړو کو سنې تر ه بریالي شي او فوجیان ووزی په افغانستان کې د امریکا او پاکستان راتلونکي نه خبرت سي په لاندې توګه راته جواب راکړئ لطفا.
زه فکر کوم د سولې ساتل به وي، هغه تضمینونه چې ورکول کیږي هغه به وي. بل شکه پاکستان به همیشه هڅه کوي چې خپل منافع وساتي، کاغه د هر چا په شکل کې وي، د خپل پلویانو په افغانستان کې چې دغه په شکل کې وي او یا د نور، او امریکا به هم دا هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل حال منافع او څومره چودي پنګونه کړي په دې ټولو تیر وروتلو سکول کې هغه باید حفظ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري. د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د نفوسو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله راپورټ لري.
د افغانستان اقتصادي ودې ټولنیز حالت او د افغانانو د اقتصادي ژوند سرنګوالي ته په پام لرنه په دغه هیواد کې د نفوسو د ودې کچه په بیساري ډول مخ په لوړې دوده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2018 کال د سروې لمخې هر کال افغانستان له 2% څخه پورته د نفوسو وده درلوده او دا هیواد د نفوسو د چټکې ودې په برخه کې د نړۍ د هیوادونو په سر کې ځای لري. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د شنبه په ورځ د کورنۍ د تنظیم لپاره د اجمنې د تازه کولو په نوم د کورنۍ د تنظیم پروګرام ملي غونډه ته وینا کوله وویل د نفوسو د ودې روان وضعیت ته په کتو تر راتلونکو 24 کلونو پورې به د افغانستان نفوس له 2 میلیونه څخه هم پورته شي. ښاغلی فیروز د افغانستان اقتصادي وضعیت او محدودو سرچینو ته په اشاره وویل چې د نفوسو د زیاتوالي روان بهیر به په راتلونکو کې د روغتیا، پوهنې او نورو ټولنیزو چارو په برخه کې افغان دولت او ولس له ستونزو سره مخامخ کړي. موږ نه غواړو چې زیګونونه بند کړو، موږ غواړو چې د زیګونونو ترمنځ واټن زیات شي. کله چې د زیګونونو په منځ کې واټن زیات شي د میندو روغتیا ښه کیږي، د پرله پسې زیګونونو له امله د میندو د مړینې کچه راټیټیږي، د ماشوم خواړه ورسره ښه کیږي، ماشوم روغ رمټ راځي، له دې لارې خوارځواکي او د مور او ماشوم د وینې کموالی له منځه ځي. په 2002 عیسوي کال کې په افغانستان کې د کورنۍ د تنظیم یا فیملی پلاننګ له پروګرامونو څخه د استفادې کچه 100% ته رسیدله. د روغتیا وزیر وویل چې په اوس وخت کې دغه کچه په کورنیو کې 40% ته رسیږي او هڅې روانې دي چې تر 2006 عیسوي کال پورې له دغو پروګرامونو څخه د استفادې کچه لږ تر لږه 30% ته لوړه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق استازي ډاکټر بنت نادینا بنګي په دغو مراسمو کې وویل چې د کورنۍ د تنظیم د پروګرامونو د تطبیق په برخه کې به د افغانستان له دولت سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. دا کورنۍ د تنظیم پروګرام نه یوازې د میندو او ماشومانو ژوند خوندي او پیاوړی کوي، بلکې دا د خلکو اقتصاد هم پیاوړی کوي. دا د فقر او بیوزلۍ د کچې پر راټیټولو کې هم مرسته کوي او د کورنۍ او ټولنې او ملت د اقتصادي ودې لامل کیږي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. درنو اوریدونکو، د روانې میاشتې څلورمه نیټه د سرطان د ناروغۍ نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د سرطان د ناروغۍ د درد د کنټرولولو لارښود په داسې وخت کې خپور کړی دی چې د هغو میلیونو خلکو بې پایانه کړاو پای ته ورسوي چې دغه ناروغي ور باندې تاثیر کړی دی. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې په ژنیو کې د WHO له مرکز څخه دا رپورټ را لېږلی دی.
د سرطان ناروغي په درسته نړۍ کې د مړینې ستر علت دی. د روغتیا د نړیوال سازمان پر رپورت کې راغلی دی چې په درسته نړۍ کې هر کال 13 میلیونه نوي پیښې د دغه ناروغي پیدا کیږي او 9.6 میلیونه خلک ورنه مري چې اکثره د منځنی عاید یا کم عاید په هیوادونو کې دغه کسان مري. د سرطان د ناروغۍ په علاج کولو کې استر پرمختګونه شوي دي، مګر د دغه ناروغۍ نه په پیدا کېدونکو دردونو په کمولو کې چندان پرمختګ نه دی شوی. WHO هیله لري د نوي لارښود په خپرولو سره به دغه ستونزه کمه شي. د غیر ساري ناروغیو د انتظام لپاره د WHO مدیر آتینی کروګ وایي د درد د کنټرول د سرطان د ناروغۍ د علاج کولو یوه مهمه برخه باید وي. دی وایي نه بیا هم اکثره وخت دغه علاج کولو د یوې برخې په حیث په دې باندې سترګې پټې شوي دي او دی دغه وضع د نه منلو وړ ګڼي. کروک خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Nobody, cancer patients or not cancer patients, should live or die in pain in the 21st centuries. We have the knowledge of how to treat pain, we have the medicines of how to address it. It's a question of making sure everybody has that knowledge and everybody has access to the necessary treatment.
د سرطان په ناروغۍ اخته ناروغان یا نور ناروغان په یوشتمه پیړۍ کې هیڅوک باید په درد کې نه ژوند وکړي یا په درد کې مړ شي. منګ معلومات لرو چې څنګه د دغه درد علاج وشي، منګ درمل لرو چې څنګه د دغه درد چاره پرې وکړي شي. سوال دا دی د دې ډاټ باید ورکړي شي چې څنګه هر څوک دغه معلومات ولري او هر څوک باید ضروری علاج کولو ته لار ولري. کروګ انو وایي په نسمنو هیوادونو کې دغه وضع ډیره حاده ده، ځکه د درد د منیجمنت سیستمونه موجود نه دي، مګر د څرګنده کړه حتی په شتمنو هیوادونو کې خلک لا تر اوسه په درد کې ژوند کوي او په درد کې مري. WHO وایي د مورفینو په شان مخدره مواد د علاج کولو لپاره مهم دي. د سرطان د ناروغۍ سخت درد کمولی شي، مګر د WHO د غیر ساري ناروغۍ منتظم کیریانا واګریسن وایي ځینې حکومتونه مقررات لګوي او د مخدره موادو نه د نړیوالې ویرې له کبله د دوی د استعمال په خلاف قانوني خنډونه اچول شوي دي چې په مورفینو باندې خلک محتاط نه شي. وارګیس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
When a government of a country wants to introduce opioids, there is always this looming danger that this is going to get out of hand.
کله چې د یو هیواد حکومت وغواړي مخدره موادو استعمال رواج کړي، نو دا خطر وي چې دغه مخدره مواد له لاسه ووځي او ځکه نو حکومت په دې ارتباط ډیر محافظه کار وي. وارګیسن وایي د مخدره موادو او مورفینو د غلط استعمال په خلاف له پوره حفاظت نه کار اخیستل شوی دی. دی وایي د دغو درملو د استعمال اجازه یوازې باید د روغتیا کارکوونکي ورکړي، یعنې ډاکتران او نرسان باید دا کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د بامیان په ولایت کې شپېتو شوزو د بودا د دوو غټو مجسمو ترڅنګ په مغارو کې د سواد زکړو له کورسونو څخه د فراغت سند ترلاسه کړي. دغه شوزو د حکومت څخه غوښتي چې د دوی لپاره په ښوونځیو کې د زده کړو زمینه برابره کړي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د بامیان په ولایت کې د لومړي ځل د پاره شپېتو شوزو د بودا د دوو غټو مجسمو ترڅنګ په مغارو کې د نهو میاشتو راپدې خوا لیک لوست زده کړي او له دې کورسونو څخه یې د فراغت سند په خوښیو او جشن نیولو سره ترلاسه کړ. د بامیان د پوهنې د ریاست د سواد زده کړو آمریت وایي د بودا د سلسال په نوم د یوې غټې مجسمې ترڅنګ په مغاره کې دغو شپېتو تنو ښځو په وړیا ډول د لیک لوست کورسونه جوړ کړل. اوس دغو ښځو د حکومت څخه غوښتي دي چې د دوی لپاره په ښوونځیو کې د زده کړو زمینه برابره کړي. زینب د سواد زده کړو د دې کورسونو فارغه سوې او امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل.
داخله مې رانه قابله مې رانه په ډېر خواریو او مشکلاتو سره مو لیک لوست زده کړ. هیله مې دا وه چې یو ورځ زه هم لیک لوست زده کړم، او دا اوس ما دپاره کافي ده چې یوازې لیکل زده کړم او غواړم نور هم مخته ولاړه سم او خپل تحصیلات پوره کړم. د بامیان ولایت محلي مقامات وایي چې په دې ولایت کې ډېر خلک د هیواد زده کړو محروم پاتې دي. میرمن مومینه وایي د دې کورسونو د جوړولو هدف په بامیان کې د رضاکارانه کارونو ته د نورو هڅول دي. دا وایي موږ باید په تمه نوسو چې د سواد زده کړو په بدل کې پیسې لاسته راوړو، بلکې د مغارو اوسیدونکو ته سواد زده کړو کورسونه برابر کړو. د بامیان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سواد زده کړو د کورسونو 80% زده کوونکي شزی دي. د پوهنې رئیس ایوب اروین امریکا ژغ ته وویل چې
یک مکتب مشابه دیگه هم در کولنگ داریم که در اونجا هم خانم ها و دختر خانم ها آموزش میبینن.
د زده کړو دا بهیر د پوهنې په رسمي بهیر کې شاملېږي او خپل زده کړې به د نورو زده کوونکو په څیر پر مخ بیایي. د بامیان ولایت په یکاو لنګول سوالی کې دا ډول دوی شوونځي جوړ شوی دی. د دې ولایت محلي مقامات ویل دي چې تر اوو زرو زیات اوسیدونکي په سواد زده کړو بوخت دي چې په دوی کې اکثره نجونې او ښځې دي. ملګرو ملتونو د 1.2 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده چې په ختیځ یوکراین کې د 2.3 میلیونو بېوزله خلکو په ژغورنه او په ژوندي پاتې کېدو باندې ولګول سي. دا په دغه سیمه کې د کورنۍ جنگ 5م کال دی. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه راپورټ.
د ملګرو ملتونو په راپورټ کې راغلی دی چې په 2014 کال کې په ختیځ یوکراین کې د حکومت او د جدای غوښتونکو ترمنځ چې روسیه ملاتړ کوي کورنۍ جنگ ونښت. په دغه جنگ کې څه باندې 3300 تنه وژل شوي او 9000 تنه ټپیان شوي دي. په میلیونو خلکو دغه کورنۍ جنگ تاثیر کړی دی چې هر ورځ ورباندې چری لګیږي او غلچکۍ ډزې ورباندې کیږي. ملګری ملتونه په نظر کې لري چې د 2.3 میلیونو خلکو نه د 2 میلیونو خلکو سره په روان کال کې مرسته وکړه چې د کرخې په دواړو خواو کې موقعیت لري. دا د یوکران د حکومت او د یاقي قواوو ترمنځ 500 کیلومتره د جدایي کرخه راخکل شوې ده. د بشري چارو د انتظام لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر نطاق جینز لیرک امریکا غږ ته وویل دغه دوامدار جنگ په خاصه توګه په زړو خلکو ډیر سخت تاثیر کوي. دی وایي دوی د محتاجو خلکو د درو برخو نه یوه برخه جوړوي چې دا په نړۍ کې هغه زاړه خلک دي چې دغه جنگ ورباندې ډیر زیات تاثیر کړی دی. لیرک خپل خبر ته دوام ورکوي او
وایي not least because they have limited mobility. They cannot go and collect their pensions, they cannot go to health centers, they cannot get out of their homes and houses, so they are suffering alone.
دا یو خاص ستونزه ده ځکه د دوی تحرک محدود دی. دوی تللی نشي او خپل تقاعد لاسته نشي راوړلی. دوی روغتیایي مرکزونو ته تللی نشي. دوی له خپلو کورونو نه وتلی نشي ځکه نو دوی په خپلو کورونو کې له یوازیتوب نه کړاو ګالي. په دې ورځو کې بې ساره یخ دی. دوی ښایي چې تیل ونه لري. دوی د ضرورت وړ خواړه لاسته نشي راوړی. لرک وایي دغه وضع هغو خلکو لا نوره خړه پړه کړې ده چې د جدایي کرښې په شاوخوا کې د خطر سره مخامخ دي. دی وایي په دغه حایله سیمه کې ګڼ شمېر خلک اوسیږي چې په جنگ کې شامل خواوې سره جدا کوي. دغه سیمه له جنگ نه پاتې ماینونو او چاودیدونکو موادو ډکه کړې ده. د ملګرو ملتونو په راپورټ کې راغلی دی چې په دغو وسلو سره تیر کال 270 تنه وژل شوي او ټپیان شوي وو. دغه پیسې به په خوړو، سرپنا، د کور په سامان، د څکلو په پاکو اوبو، تعلیم او روغتیا باندې ولګول شي. په دغو پیسو به د خلکو لپاره ګرمې کمپلې راونیول شي، د کورونو د ګرمولو لپاره به تیل ورته راونیول شي او د نورو ضروري شیانو مرسته به ورسره وشي چې له سخت ژمي نه روغ رمټ راووځي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي.
تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.